آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
یو ځل بیا سلامونه ګرانو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادۍ په سبو کې د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پاکستانی پولیسو په صوابۍ کې زرګونو افغان کډوالو ته ویلي چې له کمپ کډه او خپل هیواد استانی شي. د دوه کډوالو دوکانونه تړل سوي او ورباندې برېښنايي خدمات او اوبه هم قطع سوي دي، سره له دې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ په تیرو دریو کلونو کې ګړندۍ شوې، خو اوس مهال چې له کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پولې هم تړل سوي، اخراج نور هم زور اخیستی دی. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې له کارپوهانو سره پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په حقله خبرې کوو. را سره میلمانی دي سیاسي کارپو او د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر اسحاق اتمر، د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامیسپور. خو مخکې له دې چې ګرانو میلمنو ته ورشم، مونږ د صوابۍ په کم کې له اوسیدونکو سمیع الله احمدزی سره مرکه کړې ده. اول به دغه د میلمنو په اجازه دغه مرکه به واورو، وګورو چې هلته وضعیت څنګه دی، بیا به خپل بحث او خپلې خپرونې ته ادامه ورکړو.
اجي صاحب، که ځان راته معرفي کوي.
زه سمیع الله احمدزی خبر کوم د ګندب کې مصوابۍ نه افغان مهاجر.
څومره وخت کېږي چې پاکستان کې اوسې؟ پرون مونږ راپور درلود چې هلته چارواکي درغلي وو او د صوابۍ د کمپ په کډوال ته ویلي دي چې ورسره همکاري وکړي او افغانستان ته پستنېدو کې. څومره کال کېږي چې تاسو هلته استه؟ اول
مخه په 1999 کې چې کله د افغان کمونستانو د خوانه په افغانستان کې کوټه وشوه، بیا شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل. مونږ پاکستان ته مهاجر شو په 1999 کې.
هغه
حاجی
صاحب، دې بازار کې دوکانونه دي، تاسو ویل دوکانونه د څه شي دي، کاروبار دې څه دی؟
نو په دې بدل ته خو خلک د رخ کاروبار کوي، د لوح کاروبار کوي، د کریانه سٹورونه دي کنه، د سبزی کاروبار، د قصابخانی، نو دلته خو تاسو خپل پته را افغان مجرم کوم دي، دلته مختلف کاروبارونه لري.
په دې صوابۍ کم کې څومره شمیر افغان کډوالو سي تر اوسه پورې؟
د ګندب په کم کې تقریبا تاسو خو خیال چې دلته 2000 انسانانو ژوند کاوه، په دې کې داسې وښه چې یو 4500 ستانه شوي دي، او د صوابۍ شملو په کیم کې او د پزل په کیم کې تقریبا داسې وښه چې یو 10000 په شاوخوا کې افغان مجرمو ژوند کاوه. د دې ډېرې ستانه شوي دي کومه برخه پاتې ده په صوابۍ شملو او پزل کیم کې؟
دغه پاتې کسان دوی څه وجه ده چې نستنیږي، څه مشکلات لري، څه ستونزې لري؟
یو ستونزه خدا ده ته خپل پتره دلته ډېرې خلک کوم دي، دا د لوګر ولایت، د بغلان، د کندوز، د کابل اوسیدونکي دي، نو هلته واورې د موسم د خوا د پوجه باندې پاتې وو. او بل دا چې دا ډېرې غریب خلک دي، داسې خلک دي چې د هغوی د کرایې وسط شته، نو په دې وجه باندې دلته بند پاتې دي، اوس حیران سبه کېږي.
حاجی صاحب، ستا خپل کورنۍ څومره څو سره خیرخانه دي، د ماشومان دي، بچان دي، څو کس دي تاسو خپل؟
زه خپل زما د کورنۍ شمېر کوم، دا تقریبا زه 10 تر ما 15 می زامن دي او څلور می نوران دي.
ماشاءالله.
زه مونږ یو لستنې مونږ یو لستنې.
ماشاءالله. تاسو خپل څه کاروبار کوئ؟
زه په خپل یو وخت کې مې استاد کوله، په سکول کې استاد ما، زه خپل د توجهات پوهنتونه فارغ ما، د وصولتون کلی نه، او څو وخت مې بیا خپل شخصي کاروبار کا. اوس په الحال هیڅ نه کوم، زما زمن دي او یو مزدوري کې کاروبار کې، زه خاص کاروبار نه کوم، بس د کور کې خدمت کوم.
ډیر علي ډیر علي. په دې ورسته کې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اوزا ترنګلې سوي ده د خلکو برخورد ماجنون سره بدل سوي کنه
نو دا خو ښکارا خبره ده چې کله وضعیت خرابېږي د دوړو ملکونو ترمنځ کشالې ستول زره مستقیږي او بیا خبره جنگ ته ځي حتمن د ماجنونو په ژوند باندې د ماجنونو په کاروبار باندې د هغوی په مختلف هغه چې کوم د ژوند شوبې دي بالکل متاثر شوي دي بالکل متاثر شوي دي
په کام کې کورونه دي کورونه خپل جوړ کړی دي خټین کنه څنګه کورونه دي په کام
مخه بالکل منګ خپل په کام کې پاتې کیږو دلته زما کې کوم دغه اته فلټر ده زه خپل په ایس فلټر کې پاتې کیږم هو دلته چې منګ د ګندب کې کوم انتظامیه ده مستر ده اړې ستاره ده یا ټوپې تړه ده او وي مستر اوسه پوره خوا ځ کړی خو ایس ایس بیا بیا راځي او د منګ نغښتنه کې تاسو مهرباني وکړئ حتمن افغانستان ته ستاره شي چې دا وخت ریګ نو حالات ډېر خراب دي دا خبره مو ته کوي چې ګوره وخت ریګ نو حالات خرابېږي
په کمپ کې څه آسانتیا وي تاسو لري برېښناستا او بده څخه داسې نور د ماشومان لپاره مکتبونه خوونځيسته
بل حال خو مشره زمونږه اوبه قطع شوې دي زمونږ بلدي قطع شوې ده زمونږه سکولونه ډېرې چې کوم نه قتل شوې دي د سکولونه چې کوم کرسي چوکي وي میزونه او د ماشومان د ناستې لپاره غوړل شوې دي هسپتال چې کوم دغه قتل شوې ده د ژوند هغه ټول سهولتونه قطع شوې دي
دغه چا قطع کړي دي چارواکو
دا چارواکو انتظامي ده زله صاحب چې کوم انتظامي ده هغه ده
د دې لپاره چې کډوال مجبور سي چې کډو کې ستانه سي د دې لپاره ادا کار کړي ما د سوري دلی و چې دغه ثوابي کمپ کې ځنې افغان کډوالو خصوصا ترکمنان غوې د قالینو کاروبار کاوه هغه مو سال تست کنه د قالینو کاروبار کې اوس نستوږي
نو هغه بیا اکثر په دې پنجاب اټکسر نږدې ته د کبي بیا خپل ځان ته کوم جوړ ک نو هلته خپل کاروبار کا اوسوبې کې د کاروبار پکې نه ختم شوی
او اجي صاحب تاسو یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو ادارې ته مراجعه نه کړی دا چې خپل ستونزې ورته بیان کړي ورته وایي چې په داسې حال کې چې حالت ساړه دي تاسو اوس مشکلات لري نه سي تلای ستنه دی نه سي
منګه داستون دي د پاکستان حکومت چارواکي دي دا کلته ثوابي تنظیمه ده ک نور اعلی چارواکي دي موږ وخت په وخت د خپل ستون دي خپل کړهونه وي ته مخ ته کی دي خو دا سم معلومیږي چې وای په ما هیڅ قسم ترهم نه کوي بلکې د نشار چارواکي تر هغه له محمد خالد پرم باندې محمد خالد خالد محمد پرم باندې هغه سره ما په خپل خبره وکړه هغه د سوډانو هغه تمر ټول ستون دي مخ ته کی خو دي هغه ول چې زه حیران یم چې دا وای
ډیره مننه په پای کې د افغانستان په چارواکو هلته کابل کې او د پاکستان په انتظامی باندې دلته په پېښور کې په ثوابې کې څه غکوي څه غوښتنه تر لري مهرباني
پاکستان چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې دلته موږ اوس څلوېښت کاله تر کړي دي نور په موږ باندې ترحم کوي موږ ټول خپل هیواد ستنېږو بل خو ته د پاکستان چارواکو مدا غوښتنه ده چې کوم مدر هیواد ته راځي مهرباني وکړي هغه ته د نمرو توزیع حکومت دا ګړندې کوي اته دوی تعلیم غمو خوري د صحت او د پاکو اوبو او سربنا
یو پښتنه چې اوس را بیا څو وای ډیرای هغه کډوال چې تر اوسه پاکستان کې پاتې دي په خارج کې په خلیج کې په عربي هوادونو کې په اروپا کې د دوی خپلوان دي او غیال تکار کې ورته پیسې را لګي دوی وای نور څه درآمد نه لري دا خبره درسته ده
دا چې دا چې نو خلکو کسان چې کوم دی ورونه ځمن دا په خارجي هوادونو کې مستا په اروپا کې مست خو ډیره ګورستانه شي ته ما مخ کې ویل چې دا پاتې خلک کې غریب خلک دي بې وسه خلک دي نه هي دوی
د ډیره ډیره مننه حاجی صاحب د ثوابي په کام کې افغان کډوال حاجی سمیع الله احمدزی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورېده بیرته به خبرونه تستانو سو ګرانو میلمنو له حوصله مو ډیره مننه کوم په لکه ورسو ډاکټر صاحب اتمته ډاکټر صاحب تاسو مرکه واورېده څه فکر کوي چې د کډوال وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی مهرباني
مننه سره سپتاست جناب رامس پیر سپتا اوریدونکو ته سلامونه نکيله
وعليكم السلام
د راستنیدونکو مسله خو تر دې راه د پوروس وخت کې یو مشکل دی. مشکل دا دی چې د نن په افغانستان کې هم هغه څه زمينه او شرایط چې باید مهاجر بیرته راستن شي، هم د سرپناه له لحاظه، هم د ژوند له لحاظه، هم د تعلیم په برخه کې، هم د صحت په برخه کې، یعنی هغه امکانات په صحیح توګه موجود نه دی. او دا چې خپله پاکستان کې مهاجر ځورول کېږي، مخالف د ټولو مینلي قوانینو، ځینې د همسایهداري و د روابط چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي، نو دوی اوس د پاکستان چارواکي د دغه نه منحص دي او فشار په اوسني حکومت باندې دننه په افغانستان کې دوی غواړي چې استفاده وکړي. وروستي حالات د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر یو حده پورې ترینګلي دي، او سړی داسې فکر کوي چې دا ډېری د همدغه مناسباتو نتیجه دی. بله دا چې که مونږ داسې فکر وکړو، مهاجر خو بالاخره یوه ورځ باید خپل کور ته راستانه شي. دا د تیرو حکومتونو هم یو مسؤلیت چې متاسفانه هغوی په دغه برخه کې ناغېړي وکړه، او دغسې یو پروسیجر، یو پلان دوی نشو جوړ چې دغه مهاجر په آبرو په عزت بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. یعنی په هغه وخت کې دغه امکانات هم د نړیوالو د خوا نه موجود، هم خپل افغانستان په هغسې ښه حالت کې و چې که دوی کړی وای، یعنې ایدای شوی چې دغه مهاجر آبروان بیرته خپل هیواد ته راشي. تیر کال مونږ د ایران نه هم دغه مهاجر همدغسې په سختو شرایطو کې، کله چې ایران کې جګړه وه، پس له هغه نه مخصوصا دغه جریان ډېر ګړندی شو. همدغسې کله چې پاکستان سره زموږ مشکل پیدا شي، بیا پاکستانیان دا هغه کوي چې دا مخالف دی د ټولو بینلي قوانینو. ځینې اوس مسؤلیت همدا دی چې خپله د افغانستان واکمنان اوس باید مستقیمه توګه هم د یونیسیار سره خبرې وکړي، هم د پاکستان مقامات سره خبرې وکړي، ځکه چې دا د هیواد د وګړو یو سرنوشت دی. نو دا مسؤلیت راګرځي هم د افغانستان اوسني دولت ته. دا چې پاکستان دغه ظلم په مهاجره باندې راوستی، خو یعنی هلته کوم داسې فشار نشته په پاکستان باندې چې پاکستان مجبور کړی شي چې د دغه زور زیاتي نه د مهاجرینو په برخه کې کار وانخلي، ځکه نړیوال هم اوس نورو لانجو کې مصروف دي. او تاسو پوهیږئ چې نړیوال نه ملګري ملتونه نه استیار دومره اوس امکانات هم نه لري، او دومره وخت هم نه لري چې د نړۍ د نورو مهاجرینو په پرتله اوس افغانستان کې دوی مټه بار وهي او راشد ټول مسؤلیت دوی واخلي. نو دلته د دې دواړو حکومتونو مسؤلیت دا دی چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره، ځکه دومره مهاجر چې راستنیږي، د دوی د ژوند، د دوی د ژوند د امکاناتو، د سکولو، د اوبو، د تعلیم، او مثلا د سرپناه، او مثلا د صحت، دا ټول هغه ضروري خبرې دي چې باید افغانان یا دغه راستنیدونکي دا ولري.
مننه ډاکټر صاحب. رامسپور صاحب راځو تاسو ته اول هو ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی په خبرونه کې استی. څه فکر کوئ چې آیا پاکستان له مهاجرینو او کډوالو څخه د فشار دی وسلې په توګه کار اخلي کنه؟
په سلام خو سلامونه تاسو ته محترم عزیز اتمر صاحب ته درنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
په دې خوشاګ نشته چې متاسفانه د افغان مهاجرینو څخه په ګاونډي هیوادونو کې، هم په ایران کې او هم په پاکستان کې، په بیلابیلو اهدافو لخوا تر اوسه استعمال شوي دي، دوی څخه سو استفاده شوي ده. مثلا تاسو فرض وکړئ چې په ایران کې د دوی څخه د نیابتي لښکرو په صفت د فاطمیون په نامه په تشکیل کې د دوی نه استفاده وشوه. په پاکستان کې همدارنګه دوی ډیر د افغانانو څخه د سربازګيري په توګه استفاده وکړه او په بیلابیلو مواقعو کې د دوی څخه د افغانستان د حاکمیتونو پر ضد استفاده وشو. او په هر حالت کې په موجوده حالت باندې را بشو، اول خو به دا وایي چې متاسفانه دا د مهاجرینو ستونزه یو ډیر غټ ستونزه و د افغانانو، ځکه چې مونږ په ټوله دنیا کې لوی شمېر مهاجرین درلود. یعنی یو وخت مونږ اول درجه کې و، بیا وروسته سوریایان اول شو، مونږ دوم درجه شو. اوس هم تقریبا دنیا کې مونږ په اولو درجو کې راځو. یعنی که چېرې سوریایان او نور هیوادونه مهاجرین وینو، افغانان هم په دومه درجه کې اوس هم قرار لري. په تیرو درې کلونو کې، یعنی 2023 کال نه له اواخرو څخه چې د مهاجرینو په جبرو ایستل د پاکستان او ایران څخه پیل شو، تر اوسه سره پاسه 15 میلیونه ویل کېږي چې افغانستان ته په جبري توګه بیرته استول شوي دي. او د دې څخه تقریبا نیمایي قسمت د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشته وو، او کوم مهاجر چې اوس مخکې حکومت له لاسه مثلا د بحران سره رامنځته شو، دوی بیرته هلته مهاجر شو، مثلا د طالبانو نه وروسته وبخي. نو دوی هم یو کټګوري ده، دوی هم تر فشار لاندې راغلي دي. سره له دې چې دوی هغه کسان دي چې واقعا د دوی بیرته راستنې دوی افغانستان ته ستونزو سره مخامخ دي. او را به دې نقطې چې د مهاجرینو دومره غټ ستونزو په افغانستان کې، خو په تېر حکومت کې چې تاسو موږ تاسو وګورو، اتلس ځله لاستر اتلس ځله پورې د دغه وزارت وزیران تعدیل شوي دي او تبدیل شوي دي. دا خپل خی چې متاسفانه موږ په هغه دوره کې چې افغانستان سره کومکونه ډېر و، میلیاردونه ډالرونه راتلل، هغه وخت کې هم داسې یو کره پالیسي د مهاجرینو د آبرومندانه عودت دپاره مهیا نه و یا تنظیم شوی نه و. یو امنیت ښه و، امکانات ډېر و، کومکونه ډېر و. یعنی دا ښیي چې د هغه وخت حکومت هم په دې کې ډېر ضعف درلود، او هېڅکله داسې یو په ګړندي توګه هغه اقدام چې لازم و دوی ونه کړ، اتلس ځله وزیران تبدیل کړ. بیا چې اوس چې ګورو مثلا چې په دغسې یو حالت کې و، ډیپلوماتیک روابط تقریبا ډېر کړکېچن دي د افغانستان موجوده حاکمیت او د پاکستان حکومت په منځ کې. په سرحدونو کې تاوتریخوالی هر کله پېښېږي، په همدغه ورځو کې موږ او تاسو اورو چې هلته څه تاوتریخوالی روان لري. تر بمباردمان تر سطح پورې دا روابط ورسېد. کابل د افغانستان پایتخت تر بمبارد باندې راوستل شو. تو په دغه سه یو کلکچر حالت کې د مهاجرو راستنیدل طبیعي ده چې یو بل فشار ده، چې دته کېدای شي موږ سیاسي فشار وایو، اقتصادي فشار وایو، اجتماعي فشار وایو، ځکه چې اطمار صاحب هم اشاره وکړ چې هیڅ کوم آمادگی نشته په وطن کې، تدابیر نشته، تعلیم او تربیه امکانات نشته، صحیح چارې خدمات په هغه رقم چې لازم دي خپل او مشته افغانان ته نه رسیږي. خو مهاجرت خامخا چې راغی تر هغه چې دوی نشته کېږي، یو عالم مشکلات لري. نور اجتماعي مشکلات دي، د دوی ماشومانو لپاره مشکلات دي، د دوی امنیت ته مشکلات دي. نو په دې اساس فکر کوم چې تاسو فرموده دا یو سیاسي فشار هم ګڼل کېدای شي، او سره له نورو مشکلاتو چې خامخا دغه متاسفانه دغه مهاجرین به ورباندې مخامخ شي.
ډیره ډیره مننه رامسپور صاحب. ډاکټر صاحب اتمر، تاسو څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې د مهاجرینو د کډوالو اخراج د مهاجرت په نړیوال قانون کې څه توجیه لري کنه؟ اصلا دغه د مهاجر او د کوربه هیواد او د یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ترمنځ د اړیکه په څه ډول ده؟ دوی مهاجر څنګه تعریف کړی دی؟ ډاکټر صاحب اتمر مهرباني.
مهاجر داسې دی چې کله چې د دوی ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې راشي، او دوی د دې لپاره چې خپل ژوند وژغوري، هر هیواد ته چې دوی مهاجرت کوي د نړیوالو قوانینو سره سم دوی هغه هیواد کې باید ومنل شي. البته په تیر وختونو کې نړیوال هم په دغه برخه کې مرستې او کومکونه کول. یعنې کله چې دغه د مهاجرت رقم لکه چې نن ډېر د هغه وخت کې کم و، یعنې په هغه صورت کې که موږ وګورو په اول ځل چې افغانستان د شوروي یرغل و، او افغانستان ځینې مهاجر پاکستان ته لاړل یا ایران ته لاړل، په هغه وخت کې نړیوال دوی سره پوره امداد او مرستې کولې. یعنی دا دغه قوانینو له مخې دوی سره مرستې کېږي چې په نړۍ کې موجود دي. او البته په افغانستان کې خو جګړه او په افغانستان کې خو روي قوتونه نو افغانان مهاجرت ارسل د دې خاطر چې دلته جګړه وه او د سر د خوندي کېدلو په خاطر دوی پاکستان ایران ته لاړه. لیکن زما ارزم دا و چې کله چې وضع عادي حالت ته راګرځي بعد دغه مهاجر بیرته خپل هیوادونو ته راستانه شي. لیکن پاکستان دلته لکه چې مخکې رامسپیر صاحب ویل دوی یو سیاسي استفاده د دغه مهاجرینو وکړه. ګوري کله چې دغه مهاجر په پاکستان کې وو او په هغه وخت کې حتی چې یو توافق هم په ژنیوا کې وشو چې شوروي عسکر بیرته د افغانستان ځینې وزي او په 1968 کال کې دغه توافق وشو شورویان د افغانستان ځینې ووتل لیکن مهاجر بیرته افغانستان ته راستانه نه شول. او د افغانستان قضیه همدغسې کړکېچان پاتې شو. هغه تعهد چې د پاکستان لوري کړی و یا امریکایان په هغه وخت کې دغه فکر درلوده چې دغه دوی همدغه حالت همدغسې وساتي ځکه چې د دوی عریفان یا د دوی دښمنان شورویانو په هغه وخت کې او دوی نه غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو نظام چې هغه د شوروي پلوی دلته سوله او آرامش داسې نو د هغه په اساس دوی خپل جګړو ته ادامه ورکړه. مختلف جهادي تنظیمونه دوی جوړ کړل تاسو پی پی ای کې چې پیژان کې په پاکستان کې او دې ته سلامي راتلې او دې ته امکانات راتلل. همدغسې پاکستان د دغه وضعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړو په دې بڼه چې دوی د نړیوال نه د امریکا ده او د امریکا د متحدینو نه دوی پیسې ترلاسه کړي جنګي تیارې ترلاسه کړي. یعنې پاکستان په هغه وخت کې مخکې د دې مهاجرو نه هغسې نظامي قوت نه و کوم چې په هغه وخت کې چې مهاجر لاړ د افغانستان لانجه ډېر شو او دوی د امریکې نه 16 تیارې واخیستلې جنګي تجهیزات یې واخیستل د عربو نه یې پیسې واخیستلې د دغه پیسو تجهیزات ډېر کم رقم به افغان مهاجرینو ته نور ټول دغه امکانات به خپله د پاکستان حکومت او د پاکستان نظامیان او استخبارات ترلاسه کړل. پاکستان په دې کې یو هدف دا و چې دغسې یو قوت پاکستان کې جوړ کړي چې هغه د خپل اصلي عریف چې د هند سره دوی دغه رقابت سیالي لري د دې په مقابل کې دوی دغه خپل نظامي قدرت لوړ کړي. او همغسې موشو د دغه مهاجرو د ساتلو په نتیجه کې هم دوی په افغانستان کې بریالي شول. یعنې د افغانستان هغه حکومت دوی سقوط ورکړې د تنظیمونو په وسیله افغانستان کې دوی جګړې پیل کړې د دوی په وسیله هغه څه زیربناګانې او سلا او تجهیزات څه مونږ اردو تیارې چې درلودې دا ټول پاکستان د همدغه
مننه
افغانانو په وسیله دا له منځه یووړ. او اوس هم د دغه په پلمه د خپل د اوسني اجنډا نه دوی اوسني اجنډا په خاطر دوی د دغه نه استفاده کوي. او دا یو بل فاز دی په اصطلاح د پاکستان په سیاستونو کې.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. رامسپور صاحب راوښو تاسو ته ډاکټر صاحب خو ویل چې افغان کډوالو نه استفاده شوی ده په سیاسي چارو کې. دغه کډوالي مهاجرت او پناه اخیستنه دا څه توپیر لري کنه او دا پروټیکشن چې ورکی کډوال ته یو څوک چې بحث دی کډوال پیژندل کیږي دا پروټیکشن د چا لخوا ورکول کیږي؟ د ملګرو ملتونو لخوا، د یو ان ایچ سی آر لخوا، کې د کوربه هیواد لخوا؟ د کوربه هیواد حق په کډوال باندې څه ده؟ د کډوال حق په غوی باندې څه ده؟ دا رابطه مهرباني.
مننه. د کډوالو د یو زر نه سو یو پنځوسم کنوانسیون لمخه چې مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ، تاسو هم اشاره وکړ، دلته کوم مسؤلیتونه چې رامنځته کیږي د مهاجرینو په ارتباط، اول خو کوربه هیواد ته راګرځي چې باید کوربه هیواد زمینه دوی ته مساعد کړي. یعنی دا کنوانسیون تر سیوری لاندې خو د پاکستان په ارتباط باید عرض وکړو چې پاکستان دا کنوانسیون په رسمي توګه یعنی نه دی منلی، ورته الحاق نه دی شوی. هغه کوم کارونه چې دوی د افغان مهاجرو په ارتباط په تیرو کلونو کې دوی یعنی تر سره ورسول مثلا دوی ته څه تفصیلات برابر کړل په کمپونو کې او په عین حال کې هټنر سبم دوی ته اشاره وکړه چې دوی نه خپل سیاسي اغراض لپاره استفاده هم وکړ. نو هغه کوم تفصیلات چې دوی برابر کړي وو د ملګرو ملتونو د نهادونو په همکارۍ باندې مثلا یونیسیر په هر کال کې دوی ته په میلیونو میلیون ډالر دوی پیسې ورکول او دا پیسې نه یوازې د مهاجرو لپاره و چې بعد مهاجر ورڅخه ګټه پورته کړي د تعلیم تربیه صحیح چارو او نورو مسایلو په ارتباط. په عین حال کې دغه پیسې خپل د پاکستان حکومت بودیجې ته هم رسیدل ځکه چې مثلا د وونو د کټکولو په پلمه چې د دوی وونی کټکیږي لامنځه ځي د دوی اګریکلچر ته ضرر رسیږي د دوی محیط زیست سره ضرر رسیږي په میلیونو میلیونو ډالر. فکر کوم دا د یعنی خبره ډېر اوچته ده دقیق ارقام یې راته اوس معلوم نه ده. دوی په هر کال کې د ملګرو ملتونو د بودیجې څخه دوی اخیسته یعنی د ضرر یا جبران ضرر په پلمه او کوم تفصیلات چې برابر کړي دغه تفصیلات یو اصل مونږ له اروپا بین المللي حقوق کې چې هغه ته مونږ عرفي اصل یا بین المللي عرفي حقوق ورته وایو دغه تفصیلات او دغه کومکونه ټول دغه بین المللي عرفي حقوق په چوکاټ کې دوی تر سره کول او په دغه عرفي بین المللي حقوق کې یو اصل هم دا ده چې کله لیدل کېږي چې مثلا په اصلي هیواد کې دغه پناهندگانو ته یا مهاجرو ته زمینه د ژوند برابر نه ده دوی د خطر سره مخ دي نو گاوندې هیواد یا کوم هیواد چې دوی ورته پناهنده شوی ده دغه عرفي حقوق په چوکاټ کې هغه هیواد باید خپل هڅه وکړي خپل کوشش وکړي چې دوی ته خدمتونه برابر کړي زمینه برابر کړي او دوی د جبري استوونه څخه ډډه وکړي. دا یو بیا پاتې شو د پناهنده او د مهاجر په منځ کې توپیر. هغه راځم چې مونږ او تاسو ګورو په دغه تیرو سکم 500 کلونو کې چې افغانان مهاجر شوي دي یو علت جنگ او جګړه وو په ډیر وختونو کې چې هلته مثلا جګړه ډیر په شدت توګه دوام درلود بمبارد وو کلی وران نیدل مثلا سرکونو امنیت نه درلود خلک امنیت نه درلود عقیدوي لحاظ نه خلک مثلا ځینو وختونو زورول کېدل بندي کېدل نو خلک مجبور شول چې د افغانستان څخه کډه وکړي په میلیونو میلیونو افغانان کډه وکړل. علت اساسي علت سیاسي نظام په هغه وخت کې لکه چې اوس مثلا ډېری افغانان کډه کړي ده د افغانستان څخه او سیاسي ملحوظات شته. بیا په عین حال کې په وروستیو کلونو چې کله افغانستان کې یو تحولات راغی مثلا تاسو فرض وکړئ د شکل د جمهوریت دوره یو څه زمينه برابر و افغانانو د لپاره چې ډیر راستانه شي او راستانه هم وشو په یعنی ډیر کسان هلته په هر کال کې موږ تاسو اعداد او ارقام بدو چې افغانان راستانه کېدل. په عین حال کې اقتصادي مشکلات هم موجود وو زمينه د کار کم وو مثلا افغانان د تعارض چې ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي خصوصا ځوان طبقه ایران ته د قاچاق له لارې افغانان دي مثلا قانوني اسناد واخیستل اکثر افغانان دوبۍ ته یا نور خلیجی هیوادونو ته لال د کار دپاره هم دغه رقم ځینې افغانان پاکستان کې هم خپل کاروبارونه پیل کړي وو دوی کاروبارونه درلود حتی تر فابریکو کچه پورې لوی تجارتونه درلود. اوسنی حاکمیت تاسو ګوره چې دوی ځینې مشران او کېږي چې دوی هلته غټه سرمایه ګذاري لري ملکیتونه لري شتمنۍ لري نو په دې اساس په دغه کټګوري کې مونږ هغه سیاسي مهاجر نه لرو دوی ته مونږ اقتصادي مهاجر وایو چې د اقتصادي ملحوظات له کبله دوی مهاجرت کوي. دوی هم خپل حقوق لري هغه کوربه هیواد ته بیده چې دوی هلته سرمایه گذاري کوي کار د زمينه برابرې هغه هیواد کې او هغه هیواد دوی ته باید تفصیلات برابر کړي. خو بهتره دا و چې کله چې افغانستان کې سوله راغلی وو زمينه مساعد وو دغه اقتصادي مهاجر خپل دغه سرمایه او شتمنۍ خپل اصلي هیواد انتقال ول دا ډیر مهم وو چې متاسفانه افغانان پاکستان کې دغه کار و نه کړ. د دوی اکثره شتمنۍ او سرمایه مونږ او تاسو واورې چې په پنجاب کې مثلا په خیبر پختونخوا کې په ځینو نورو سیمو کې هغه د پاکستاني هیواد ضبط کړ یا ترې واخیستل شو یا زمينه برابر نه شو چې دوی خپل شتمنۍ په لازمه توګه انتقال وکړي. نو مونږ اقتصادي مهاجر لرو سیاسي مهاجر لرو پناهنده چې مونږ او تاسو لرو پناهنده کلمه په کلی توګه هغه د ناورین حالت ته ولکېږي چې یو سړی یو شخص د سیاسي تهدیداتو او فشار لاندې دي په خپل هیواد کې، او مهاجر بیا کېدای شي دواړه ته استعمال شي، اقتصادي مهاجرت یا مثلا د نورو ملحوظاتو په مهاجرت. خو اکثرا د افغانانو چې کوم کسان مو پاکستان کې درلود هغه پناهندگان وو.
ډېره مننه رامسپور صاحب. خبریاله دیوا امیرخیل هم را سره په لیکه ده. اغلی امیرخیل، خبرونه ته ښه راغلاست. تلیفون غږ مو د سیقت وصل راځي، کچیر خپل موقعیت بدل کی شاید غږ مو لږ واضح سی. څنګه غږ مو لرو؟ وو خو لږ هغه دی، کیفیت لږ ټیټ دی. په هر صورت تاسو پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی، کراته وایاست چې وضعیت هلته څنګه وو؟ مهرباني.
بالکل، په پاکستان کې کډوالۍ ژوند خو تر پخوا اوس ډېر زیات شوی دی او کچک شوی دی، ځکه چې اوس مهال خو ټول مهاجرین د ویزو له ستونزو سره مخ دي، او بدبختانه چې اوس خو ویزې په ډېر لوړ قیمت باندې دي او همدارنګ ویزې تمدید کیږي نه، نو د دې له امله اوس په پاکستان کې مهاجرین هېڅ ځای کې پټېدلی هم نشي، او د دوی کورونو ته حتی پولیسان په نیمه شپه کې ورځي، 3 بجې 5 بجې 4 بجې همداسې په ورځ کې کله چې دوی کورو ته ورځي، کورو کې که دروازې دوی ته خلاصې نه کړي، دروازې ماتوي، کور باندې حمله کوي، او هغلته هغه مهاجرین داسې نیسي لکه یو مجرم په شکل باندې، او متاسفانه چې دې ته نه ګوري چې دا مهاجر واقعیت د ستونزو له کبله دلته پناه راوړی. دا یو څوک په افغانستان کې، یا دا خبریال و، دا سیاسي فعال و، دا مدني فعال و، دوی دې ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، ځکه ټول مهاجر ته په یو سترګ ګوري، او بیا وروسته دوی کیمپ ته وړي، چې کیمپ کې متاسفانه چې تر څو د دوی څو بسونه چې دي هغه چې مثلا پوره نه شي په مهاجرینو باندې لښته
اغلی امرخیل او بخی دی غږ کیفیت مو ډیر ناوړ سو، کیفیت ټیټ سو. د ما تخنیکی همکار یو ځل بیا تاسو ته زنګ وی چې بیا موږ سره رخصی سم ده، بیا به تاسو سره واخلو. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي په صفو کې خبرونه له ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوو. پاکستانی پولیسو په صوبې کې زرګونو افغان کډوالو ته ویلي دي چې له کمپ کډ وکړي او خپل هیواد ته ستنه شي. دا په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، او د افغانستان او پاکستان ترمن سرحدي لارې تړل سوي دي. په خبرونه کې را سره ملمانی دي په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق اتمر، او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامسپور. استاد اتمر صاحب، تاسو ته براه شو د ما همکار کوشش کوي چې اغلی ډیوا سره رخصي، فکر کوم چې شاید وروسته هغوی سره په تماس کې سو. دغه کډوال چې په جوپو افغانستان ته راستانه شي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به په اجتماعي او سیاسي چارو څه اغېز ولري؟ ډاکټر صاحب اتمر،
ګوره، یو خو مثلا په دغه یو کال یا یو نیم کال کې داسې په رسنیو کې چې ما لوستي دي تقریبا 2.3 میلیونه کسان افغانستان ته راستن شوي دي. دا یو ډېر لوی یو فشار دی په ټولنه کې، یعنې که داسې موږ فکر وکړو، یعنې د دوی استوګنه او د دوی ګزاره او د دوی صحت او د دوی خوراک سکاک او د دوی کار، یعنې دا امکان کار حکومت یا نظامي د دې مشکل حل یو څه لنجمان او سزمان دی. په هر صورت بل خبره ډېر مهم دا دی چې یو تعداد هغه کسان دي چې دوی د اوسني حکومت کله چې جمهوریت ړنګ شو، دوی مثلا خبرنګارانو، دوی مدني فعالینو، دوی مثلا سیاستمدارانو یا نور کسانو، دوی هلته د طالبان د ویر نه دوی لاړل پاکستان ته لاړل ایران ته لاړل د هغوی د ژوند دپاره خطر دی اوس که واقعا هغه کسان چې ما یې مثلا یاد کړ که دوی بیرته افغانستان ته راشي احتمالا دوی به د ژوند خطر سره مخامخي او دغه راپورونه موږ لرو چې په دې څلور کلونو کې څومره نظامی کسان دوی ترور شوي دي وژل شوي دي بندیان شوي دي شکنجه شوي دي او دغسې مسایل زموږ په وطن کې شته یعنې دېنه موږ باید سترګې پټې نه کړو بل د دوی د سرپنا مسله دی د دوی د کار مسله دی ظرفیت په ټولنه کې څومره دی زموږ بازار څومره ظرفیت لري چې دغه ته دومره چې د دوی ضرورت دی د دوی د خوراک او سکاک او د پسلا د دوی د کار زمینه مساعد کړو اوس چې ګورو په افغانستان کې خو ډېر هغه کسان چې دوی کار هم درلوده دوی د کار نه هغه شوي دي رخصت شوي دي یعنې کار نشته هغه رسمي کار خو ټول طالبان په خپل واک کې نیولي دي هغه چا ته چې درس هم ویلی وي تحصیل هم کړي تخصص هم ولري هغه اجازه ورته نه ورکوي خپل کسان دوی مقرري نو د کار زمینه هم نشته نو تاسو داسې فکر وکړئ چې یو کس چې تحصیل یافته وي ځوان هم وي بیرته خپل وطن ته هم راشي په علاقه راشي او دلته هیڅ امکانات دوی ته پیدا نه شي د کار او د ژوند دا خو ته وي دی چې دوی په روحیاتو باندې هم تاثیر کوي حتی دا د ټولنې ډېر آسیب پذیره ټولنه ته ډېر آسیب رسولی شي ځکه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې غیر مشروع کارونه لکه قاچاق انسان وژنه غلا دا ورځ تر بلې زیاتېږي علت یې همدغه دی چې دلته وزیارتیا ډېر دی او خلک هغسې چې د دوی ژوند ضرورت دی هغه دوی ترلاسه کولی نه شي غیر قانوني لارو ته دوی لاس اچوي نو هغه دی چې د جنایت سطح هم ډېرېږي بل د دغو افراطي ډلو شتون دی چې اوس تاسو ګورئ چې دا خو کوم رښتیا دی که دروغ دی ټول نړۍ په دې خبره باندې دوی یو قول دی چې په افغانستان کې دغه ترهګرې ډلې دي پرون نور به ورځ روسیا ویلي چې درویشت زره نه پوهېږم چې ازبکستانیان ترهګرې په افغانستان کې دي دا خو دوی دروغ نه وایي خو یو منبع نه دوی اخلي همدغسې د نور ټي ټي پي یا د انصار الله یا د نور ډلې چې دي القاعده یا د دغه داعش یا دی نو دغه ټول دغه ځوانان دغه کسان چې دوی کار نه لري دوی چسبېدی شي یعنی دغه د سربازګیري دپاره ډېر یو ښه فرصت دی دغو ترهګرو ډلو ته چې د دغو راستنېدونکو نه دوی د هغوی د مشکلاتو ځینې په استفادې سره دوی دغه ډلې ځان سره راجذب کړي نو دا طبیع دی چې هم په امنیت باندې زموږ بد تاثیر کوي هم زموږ په ټول ټولنیز ژوند باندې بد تاثیر کوي او هم ورو ورو زموږ همساهګان او نړیوال د دې نه احساس کوي چې دلته یو ستونزه او مشکل دی او دا مشکل باید حل شي
مننه ډاکټر صاحب خبریاله اغلی دیوا امرخیل موږ سره په واتس اپ وصل سو کله تاسو اجازه وي غو سره بخپل خبرو ته ادامه ورکو اغلی امرخیل تاسو وویل چې پاکستان کې افغان مهاجرین افغان کډوال د فشارونو لاندې دغه فشارونه په خیبر پختونخوا کې زیات او په اسلام آباد کې په ټولو سیمو کې مهرباني
کتاب فشار نه دی خو ډیره په اسلام آباد کې دي ځکه چې هلته مهاجرین هم زیات دي او د دوی له پخوانه د کیس پروسی هلته پروسس کیږي نو ځکه دوی نشي کولای چې په خیبر پختونخوا یا هم په کویټه کې پاتې شي دوی مجبور دي چې په اسلام آباد کې پاتې شي پخوا چې دوی ویزه اخیستلې میډیکل یا هم تورست ویزه به اخیستلې خو متاسفانه هغه اوس تمدیدېږي نه او اوس چې دا ویزې ډېرې زیاتې ګرانې شوې دي نو ورته د چا وس نه رسیږي نو بدبختانه چې اوس د هر مهاجر په سر باندې پاکستان دولت لزره انعام ټاکلې ده چې څوک د مهاجر په اړه دوی ته راپور ورکړي. یو څو ورځې مخکې هم دغه زمونږ ځینې دوستان وو چې دوی سره هم دا پېښه شوې وه چې هغه څلور نجونې وې او پاکستان خلکو کوم پلازا کې چې دوی ژوند کولو د هغه پلازا دفتر کسانو دولت ته راپور ورکړی وو چې دلته افغانان دي او دولت په ډېر بېرحمانه شکل باندې د هغو نجونو په کور باندې حمله کړې وه، د هغوی دروازه یې ماته کړې وه او دوی ورباندې ورغلي وو. هغه نجونې چې کیم ته بولي وي هغه کس ته یې څلوېښت زره افغانۍ څلوېښت زره کلداري ورکړې وې جایزه. نو متاسفانه چې اوس ډېر زیات په بد وضعیت کې دي او چې کله چې کیم ته وویوړل شي نو هغلته بیا د دوی هغه کوم اندازه چې د بسونو ده هغه چې تر څو پوره نه شي هغه مهاجرین که په دوی باندې څومره وخته هم تیریږي پاکستان دولت پروا نه کوي، که په دوی باندې شل شپې تیریږي لس شپې تیریږي پاکستان دولت د دوی پروا نه کوي. اول د یوازې مهاجرینو ته څوک په ځمکه باندې ژوند کوي، څوک حتی کوم څه له ځان سره وړي، هماغه دي چې دوی دغه شل لس شپې ورک باندې تیروي. او متاسفانه دوی ته یوازې دال په پلاستیک کې ورکوي او نور هیڅ څه مهاجرینو لپاره شته نه، صفایي ځای بیرون ته د دوی ته اجازه نشته، د پاتې کیمپ کې دروازې ورباندې بندې کړې دي. زموږ ځینې داسې همکاران وي چې هغوی ویډیو کړې وه له حاج کیمپ نه، هماغه مخونه کې چې دوی ساتل کېدلې، باور وکړه چې هغه ویډیو چې موږ وکتله، یعنی موږ داسې فکر کوو چې واقعیا موږ دوی ته موږ انسانان نه ښکارو. نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت دی اوس په پاکستان کې د مهاجرینو سره، او دوی که یونیسیار ته هم دوی مراجعه کوي نو یونیسیار هم د دوی آواز نه اوري. همدارنګه که دوی ونیول شي هغه سفارتونو سره چې د دوی کیسونه پروسس کېږي هغه سفارتونه لیټر هم دوی نه مني. نو بدبختانه یا هم جبورت کېږي او یا هم ډېرو زیاتو پیسو درخواست دوی نه کېږي، چې یا هم له چکیم نه دوی چې ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دوی خوشي کېږي، او یا هم دوی په بارډر کې پیسې ورناخلي او بیا یې پرېږدي.
یعنی امکان لري پاجی کیم کې کډوال پیسې ورکړي ځانونه خوشی کی، یا په سرحد کې تورخم کې هلته ځانونه خوشی کی؟
هغه کسان چې مثلا کېدی شي ډېرو لوړ پوړو چارواکو سره دوی پېژندګلوي لري، هغوی کولی شي په هغې طریقې باندې چې کیم نه هم دوی ووزي د پیسو په واسطه باندې، او که چېرې هلته ونه وځي بیا دوی بارډر کې داسې یو سیستم جوړ کړی کله چې مهاجر له اج کیم نه تورخم ته دوی انتقالوي، بیا تورخه په خیبر پختونخوا کې دا پولیس چې دي د پنجاب او د خیبر پختونخوا پولیس چینجېږي. نو هلته چې خیبر پختونخوا پولیس بس ته راخیږي نو دوی سره یو ټلیفون په ټلیفون کې خبرې کوي، دوی دا د مهاجرو په دا د موټر په منځ کې داسې ځي او موبایل په غوږ کې دوی دا داسې خبرې کوي چې نه دلته ناروغ شته نه. که چېرې په ما حالت کې ته له دې کس نه پوښتنه وکړې چې مثلا اوس به څه کېږي یا موږ به ډیپورټ کېږو، هغه دستي تا ته وایي چې ته پاتې کېدو والای که پاتې کېدو والای تاسو بیا هلته ماته ووایه کوم مسله شته نه، تاسو دومره پیسې ورکړي تاسو به پاتې کېږئ.
مننه، دا ډېر مهم معلومات وو. رامسپور صاحب څه فکر کوئ تاسو د دغه وضعیت په اړه؟
نو ته ډیر جوته ده چې پاکستانی پولیس ډیر یو فاسد پولیس په ټوله سیمه کې ده، او هر افغان چې پاکستان کې کډواله شوی ده نو دوی ته هرو مرو دا پته ده چې حتما د دغه کرپشن یا دغه فساد چې پولیس لري مواجه شوی ده، مخامخ شوی ده په خپل عمر کې. دغه تجربه ټول افغانان لري. نو دغه فساد هغه وخت بیا ډیر زیاتیږي کله چې دوی د لپاره یو جسټیفیکیشن یا یو توجیه هم په لاس کې وي، خصوصا اوس چې مرکزی حکومت امر کړی چې باید افغانان نور پاتې نه سي او ورته جایزه هم ټاکلې ده چې څوک د دوی د شتون څخه راپورونه ورکړي. نو په دې اساس طبیعي ده چې پولیسو ته د فساد زمینه لا زیات برابر شوې ده، یعنی دوی کولای شي چې د هر فرصت څخه د فساد لپاره سو استفاده وکړي. د کوربه هیوادونو خو دا دنده ده، مخکې ما اشاره وکړه چې بینالمللي عرفي حقوقو په چوکات او همدارنګه د 1905 کنوانسیون په چوکات کې باید ټوله زمینه برابره کړي او تسهیلات برابره کړي د مهاجرو لپاره، د پناهندگانو لپاره. خو متاسفانه چې اوس پلمه برابره ده، نو حتی هغه افغاني محصلینو ته مونږ او تاسو واورید چې په تیرو څو ورځو کې کوم افغان محصلین چې د دوی د ویزې موده پای ته رسېدلې ده، خصوصا په هغه پانتونونو کې چې په پنجاب کې وو، نو دولت دوی ته ستونزه جوړ کړې ده او د دوی څخه د غوړې چې پاکستان خوشی کی او بیرته افغانستان ته لاړ شي. نو دا ډېر یو غټه ستونزمن مسله ده. چې حتی محصل ته چې محصل دی یو توافق پر اساس دی یو سلسله منل شوی حقوق پر اساس هلته منل کیږي په پانتونونو کې، خو بیا هم دوی ته ویزه نه برابرېږي، ویزه باید کوربه هیواد ورته برابر کړي، دا یو نورم ده په ټول دنیا کې. نو طبیعي ده چې دا ډېر یو ستونزمن ده، د دوی ویزه نه تمدیدېږي او بله طرف نه د رشوت او اخیستو زمینه برابر شوې ده. داسې یو حالت ده چې موږ او تاسو څه ویلی نه شو، ځکه چې بین المللي مراجع چې هلته ده، یونیسیار یا نور سازمانونه د ملګرو ملتونو، دوی هم د خپل هغه مقررات په چوکات کې د کوربه هیواد د حاکمیت منلو ته مجبور دي او د ځان کوم استقلالیت نه لري. هر هغه سیاست چې کوربه هیواد مخته بیایي د خپل حاکمیت د پلي کولو په پلمه، دوی مجبور دي چې هغه ومني. دوی نشي کولای چې مهاجرو دپاره کوم سند برابر کړي، کوم زمینه دوی ته برابر کړي، فقط دوی کوربه هیواد ته ګوري. نو په دې اساس کله چې بین المللي ټولنې هم هلته څه کولای نه شي او کوربه هیواد هم بدرفتاري کوي او خپله د هغه هیواد خلک هم شیطانت کوي او گزارشونه ورکوي او جایزې اخلي، ځکه چې فقر هم ډېر زیات شوی ده په دغه څو کلونو کې، نو طبیعي ده چې موږ یو ډېر کلکیچن حالت سره مخامخ یو.
ډیره ډیره مننه رامسپور صاحب. ډاکټر صاحب اتمر څه فکر کوي تاسو چې یو کس په یو هیواد کې تر څو کلونو پورې کډوال پاتې کېدای شي؟ د خبرونه پایل کې مو سمیع الله سره احمدی صاحب سره مرکه درلوده، هغه ویل تقریبا 15 کال کېږي چې په صوابۍ کې دی. نو د نړیوالو د مهاجرت نړیوالو قوانینو په اساس تر څو کالو پورې یو کاس په یو هواد کې مهاجر ګڼل کیږي، او آی یو کس چې مهاجر مور او پلار نه پیدا سی وزيږي دنیا ته راسي هغه هم مهاجر دی که څنګه؟ ډاکټر صاحب اتمر،
ته د هر هواد کې فرق کوي. واځي هو د نن کې مثلا یو مهاجر الته د غزوی پیدا شي یا لوري پیدا شي الته منل کیږي، ان منځ دی او تا ورده مثلا په جرمنی کې هم داسې دی چې یو فامیل مهاجر دی راغلی، د دې ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ته فورا د جرمنی تابعیت ورکول کیږي. او دا البته د هر هیواد کې فرق کوي د هغوی د قوانینو پر بنسټ باندې، لیکن په پاکستان کې دا خبره نه ده. یعنې پاکستان کې تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم، دوی طبیعت اوس وخت کې چې والله پاکستان کې دوی د مور پلار نه مالته پیدا شوي، دوی ته دوی طبیعت نه ورکوي. بله خبره دا ده چې د دې حل اول خو په دغه دېرش څلوېښتو کلونو کې مثلا دا مهاجرینو یو سیاسي برابرګري شوې. مخکې مو عرض وکړو چې د مهاجرینو دوی مثلا د نړیوال نه پیسې اخیستلې، سلایې اخیستل، تجهیزاتو امکانات دوی ترلاسه کړل، او خپل هغه بهرني سیاست یې په دغه برخه کې دوی ډېر جد او پورته کړو. پاکستان اوس داسې وخت دی چې دغه مهاجر دوی ته په اصطلاح په درد نه خوري، نو کوشش دا کوي چې دغه فشار په اوسني حکومت باندې پاکستان کې واچي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه په پای کې ستاسو درې وړو درنو مېلمنو نظر غواړم د دغه ناورین څخه د وټلو لپاره، خو تر هغه مخکې د موږ یو شمیر مخاطبانو او اوریدونکو د موږ په ویپاڼه خپل نظرونه لیکلي دي، نظرونه خپل دي. موږ ورته ویلی و چې د ازادۍ په سبو کې خبرونه کې پاکستان کې د کډوالو د مهاجرت په د کډوالو د وضعیت په حق لږیږي، او دا چې سوابې کې کډوالو ته ویل سوي چې وو ځې خپل هیواتستانه شي. په دې زمين کې یو ګران مخاطب د زهین صدیقی په نامه لیکلی دی چې د پاکستان اخري وسله همدا مهاجرین دي چې هغه هم وباسي بیا به په څه زور ښکارا کوي، دا د دوی نظر دی. بل مخاطب د سمیع الحق شمس په نامه لیکلی دی چې باید افغانان له پاکستان ووزي، څو په وینا یې د دې په وینا د پاکستان له دغو وحشتونو خلاص شي. منور خان بیا لیکلی دی چې الله دې رحم وکړي. او بل مخاطب د رحیم الله پښتون په نامه لیکلی دی چې افغانان نور باید په پاکستان کې د مهاجرت لړۍ پای ته ورسوي، تر دې په افغانستان کې نه هر اوسېدل هم غوره دي. دا د دوی نظرونو چې مونږ درته خبره کړل. د خبرونه کمې شوي پاتې دي. په پای کې د خپلو ګرانو میلمنو ډاکټر صاحب اتمر او دارز استاد رامسپور صاحب څخه هم او هم دارز لاغلی امرخیل صاحب څخه زغړم چې دغه وضعیت څخه دی وټولو لپاره دغه ناورین څخه دی وټولو لپاره خپل نظر وړاندې کی. یو خو په افغانستان کې د کابل او د اسلام آباد ترمنځ اړیکه ترنګلې دي، سرحد تړل شوی دی، وضعیت نه دی جنگ دی، نه د سولې او کله جنگ سی او کله سولې وی، بل خو په مهاجرون باندې فشار دی. ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ ډاکټر صاحب اتمر چې دغه ناورین د پای ته رسول لپاره کوم لار شاید موثر وي؟ مهرباني وکړئ.
مونږه بچوس د ډیپلوماسي د لار نه ولا لار نه لري، یعنی جنگ خو لار د حل نه دی. ډیپلوماسي د بارنه چارو وزارت، د مهاجرینو د راستنیدونکو وزارت، د بارنه چارو په وزارت کې ګوري د پاکستان سفیر همداوس کابل کې ناست دی، د افغانستان سفیر همداوس اسلام آباد کې ناست دی، کنسلګریګانې په پېښور کې شته، په کویټه کې شته، د پاکستان کنسلګریګانې دلته شته دي. دا په دې نه حل کېږي چې موږ همداسې تلکته خلک لیدو چې څه پاکستان کې او څه زموږ د چاره ولس دوی همداسې پرېږدو هوا کې. نو دا مسؤلیت دی د حکومت، د بهرنیو چارو د وزارت، د راستنیدونکو چارو د وزارت، دوی مسؤلیت دی چې د خپل اتباعو ځینې دوی دفاع وکړي، دوی ته دغسې لارې چارې وښي چې آبرومند باعزت راستنې شي. دا چې دننه په افغانستان کې بیا دوی کوم خدماتو ته ضرورت لري، هلته بیا ټول وزارتخانې مسؤلیت لري، لکه وزارت تعلیم تربیه، لکه وزارت صحت عامه، لکه دغه نور وزارتخانې چې مثلا د دوی دپاره د ژوند زمینه مساعد شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسؤلیت باید زموږ چارواکي دا په مسؤلیت ومني او اقدام وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. استاد رامسپور ستاسو وړاندیز د بحران څخه د وتلو لپاره مهرباني.
د جناب اتمر صاحب د خبرو په تایید سره زه به عرض وکړم چې مونږ تاسو ګورو چې یوازې د مهاجرینو ستونزې نن سبا په افغانستان کې نه ده، ستونزې د دې څخه ډېره اوچته ده. مثلا موجوده حاکمیت باید هڅه وکړي د دې په څنګ چې باید ډیپلوماتیک روابط تامین کړي خپل ګاونډي هیوادونو سره، باید د افغانستان د خلکو دپاره د نورو اسانتیاو د برابرولو په ارتباط باید هڅه وکړي. یو خو دا ده چې باید د دایمي سوله د استقرار لپاره باید د حاکمیت خپل ملي مشروعیت او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي، تر هغه چې خپل ګاونډي هیوادونو سره سیال وګرځي په منطقه کې، په سیمه کې. او بل پاتې کېږي د بین المللي ټولنې کومکونه، چې بین المللي ټولنې یو رقم غواړي چې افغانستان هیر کړي. دا کومکونه چې اوس اپیل سوې دي، یا غوښتنه ترې سوې ده چې باید افغانستان ته برابر شي، یو اشاریه یو او یو میلیارد ډالر ده. سکل افغانستان ورته ډېر اشد ضرورت لري. تر اوسه ډېر کم هیوادونه حاضر سوي دي چې په دغه کومکونو کې یعنی سهم واخلي. په دغه اساس موږ دې په یو کلکچن حالت کې واقع یو چې ډېر مسؤلیت موجوده حاکمیت ته راګرځي چې ډیپلوماتیک روابط جوړ کړي، ملي مشروعیت ترلاسه کړي او زمينه د مهاجرونو د آبرومندانه او عودت لپاره برابر شي.
ډېره ډېره مننه استاد رامسپور. اغلی امرخیل ستاسو وړاندیز څه دی چې پاکستان کې د کډوالو د مشکلاتو د حل لپاره څه باید وکړي؟ اوکراینی پاکستان باید څه وکړي او افغانستان کې حاکمیت باید څه وکړي؟ مهرباني.
پاکستان باید خپل کړنو کې تغیر راولي، ځکه په خوا چې څومره نړیوال ټولنه دوی ته پیسې ورکوله، تر هغه د ډیر زیات خیر قانوني کډوال پاتې کېدل، خو چې پیسې په دې باندې بندې شوې دي، نو دوی ټول د کډوالۍ اصول ته خلاندې کړي دي او ډیر غیر انساني چلند کوي. او بل هغه بهرنۍ هیوادونو سره چې کوم کډوال دوی راجستر دوی کیسونه لري، هغه پروسی باید چټک کی تر څو افغانان نور په پاکستان کې ذلیل نه شي. هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې ژوند په خطر کې دي، هغوی مجبور دي چې خپل کیسونه ته انتظار دي. او بل هغه کډوال دي چې هغوی د فقر او بیچارهګۍ له لاسه پاکستان ته پناه وړي ده. نو په افغانستان کې هغه حکومت ډله، هغه حکومت نظام چې اوس ځان ته د افغانستان واکداران وایي، دوی باید افغانستان کې داسې یو فضا رامنځته کړي تر څو هغه کډوال بیرته خپل وطن ته په ډیره مینه راسي کوم چې د فقر بیچارهګۍ د لاسه تللي دي. دوی باید په افغانستان کې د خلکو د لاس نه کار وانخلي او ټول خپلې ډلې ته ونه سپاري. په افغانستان کې که د کار زمینه برابره سي هیڅوک هلته په پاکستان کې نه پاتې کیږي، او هغه هیوادونه که د دوی پروسې چټکې شي او دوی نورو هیوادو ته انتقال شي نو زه فکر کوم چې دا پروسه به بالکل ختمېږي او افغانان به نور هلته نه وي ذلیله.
ډیره ډیره مننه د خبرونه پای ته راورسیدلو. زه ل خپل ګرانو ملمنو او اوریدونکو او ګډونوالو څخه مننه کوم، ل ډاکټر صاحب اسحاق اتمر صاحب څخه چې د برلین په پوهنتون کې استاد دی له هغوی څخه مننه کوم، د بشري حقوقو څېړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار صاحب څخه مننه کوم، رامسپور صاحب څخه او دغه راز له خبریال دیوی امرخیل صاحب څخه مننه کوم. د ازادۍ په څپو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
دبل تن تن تو می و مجنی اشنا مول سفر یو را سفری ورکه کی مو سفری ورکه کی